د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یو دیرشمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وای د هغو افغانانو د مړو لیږد دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوي وو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه درلوده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې او د سوریې پوز وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. پښپر خبرونه، د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوز پر یوه کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله راولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د 8 امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د ډېرېدو راپورونه هم ورکول کېږي چې دواړه لوري یو بل د دې بریدونو په زیاتولو تورنوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د سمدستي پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاتې بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدی شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د افغاني خبرو پیل ته هیله ښودلې وه، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پیل څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون دوشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال وکړې. هغه وویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده، خو هغه زیاته کړه چې د دې اقدام پر وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پوځ د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښې دروازه جوړه کړې ده. دې اقدام د افغان حکومت او ولس سخت غبرګون وپاره. افغان حکومت همداراز پر کونړ د راکټي حملو د دوام له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 10 ورکړ او ویل چې په دې برید کې 9 دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیل وکړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او اسرائیلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي د دمشق په فضا کې چاودنې لیدل کېږي. متحدو ایالاتو 11 نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې ورزیاتې کړې. دا اقدام په شینجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ له دې کبله تر فشارونو او انتقاد لاندې دی چې له 2018 کال راهیسې په شنجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبرې او نور مسلمان اقلیتونه په ځانګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په تور لیست کې نوې شاملې شوې کمپنۍ په شنجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قمندان الکسی نیشپاپا پرون په یوه ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان 28 کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر 26 به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګول دي. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د کورونا د وبا له کبله سږ کال د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو مړی به چې د ترکیې په یوه جهیل کې ډوب شوي و د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. په یوه ځانګړي راپور کې به واورئ چې د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي بهرني جنګیالي لا هم له طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي.
القاعده برامچین نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د 2013 کال یو سروي ښیي چې په افغانستان کې خلکو د دولت پر عدلی قضایی ادارو باور له لاسه ورکړی.
حکومت حالی زلی وکړي خلکو ولسنو د حکومت د لار نه دغه نشه. الله پاک دغه څه پنځه مسلمانان ته راتلو جوړ جاری وشي د واخیر چې وشي دا سره هلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اکسفورد پوهنتون وایي داسې یو بې خطره واکسین یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی چې د بدن د معافیت سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې مقابلې ته چمتو کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو لیږد دوام لري چې په ترکیه کې په یوه جهیل کې ډوب شوي وو. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ راډیو ته ویل چې ډیری مړي به د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړی وایي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. د جون په 28 د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې داسې مهال ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او پکې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلیول. په انقره کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 6 ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي. شغل خنجانی زیاته کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پایه دوام وکړي.
فعلا سه جسد به استانبول هست
د یوې اوس مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې پاریانا او کامیار الوتنو کې ولېږدول سي. د چهارشنبه او جمعې په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پېښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان شار په اوبو کې وسوه. شخو شپېته په ناغوښتن کې په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه روان ول ډوب سوه. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر وایي دا پېښه احتمالا د کښتۍ په ماشین کې د تخنیکي ستونزې له کبله رامنځته شوې وي. ښاغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 58 جسد دریافت شده.
د یوې اته 50 مړي موندل شوی دی چې له دې ډلې اته وشتې پیژندل شوی. دا کسان هم د خپلوانو لخوا پیژندل شول. د تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانېدلو د څلور وشتو افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپیژنو. شغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل شول. دغه افغان ډیپلومات په خبره لدی پیښې څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راستل شوی دی. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 55 کسان سپارول. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوي دي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډ وکړي او خپل برخلیک قاچاقړونکو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمېر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یوه لار بلل کېږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځانته واړوي. جګړې، بېکارۍ او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډېر شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش وګړي دي جګړه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. الیاس دای په دې اړه دا ځانګړی راپور چمتو کړی.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوط ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نامنه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دم ګړی د نشي توکو څخه خپل مالي برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو کابل چې ما ته رسیدلې دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچین نیولی تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو به اساس ادعا بللې ده. هغه ځدی لري ټول دوی په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلک راغلي. د 215 میوان کول اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې شي چې د دې ولادت په سنگین نارسراج او شمیر نور ورسولوي کې لسکونه بهرني جنگیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ځای د جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې درسنوي سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ ته تللي د هغو اسناد او شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زنه غواړم د بعضې ملکونو نمونه واخم. ولی هلمند یو د هغه ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید دا کې هم د هغه ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضې ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفع د نږدې مملکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو، د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدې غړي ډیر سیوي د سولې پراتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده کوم تمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي دلته جنگیږي دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي، ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي. وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي، نو د جنگ په بودن کې د سولې د لپاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعدې موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لیکو کې د القاعدې او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رنږدې ښکاري. محمد الیاستای
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نن د لویدیز مطبوعاتو کتنه اجمل اند برابره کړې ده.
د ایشیا لایت انلاین ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په پایل کې د ځان پاړی ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په ځنډولو ملامت کړي. د قطر په پلازمینه دوه کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې لمخې د افغانانو خپل منځي خبرې باید د مارچ میاشتې په 10 پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف و. د دوه په هوکړه کې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا 1000 حکومتي اسیران له خپلو زندانونو آزادوي، خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگټن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خبرېدو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستونزې زیاتې شوې او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سل بستریز روغتون کې د خپلو ناروغو خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوي د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري او یو شمیر ویلي چې بله چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیښې ثبت کړي او تر 1000 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو نړیوالو لوبو پر لړۍ سویرې کړې. ټاکل شوې وه دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوې وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 نه پورته شو.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د یوې نظر پوښتنې په اساس وایي چې د دولت پر عدلي او قضایي ادارو د افغانانو باور کم شوی دی. د دې نظر پوښتنې نتایج ښیي چې په 50% افغانان غوره ګڼي چې خپلې حقوقي دعوې د رسمي محکمو پر ځای له دودیزو لارو حل کړي. له کابله خان محمد سین راپور راکوي.
په افغانستان کې د ټولنې د دود او دستور لمخې عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړوندې لسګونه قضیې د خلکو او قومي مشرانو په جرګو کې حلیږي. د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ قومي مشر ارباب سعدالله ازادي راډیو ته وویل د وژنو دوه قضیې په یوې جرګه کې حل کړي دي. د ده په خبره دغه قضیه له څو کلونو راهیسې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څېړل کېدلې، خو د دغه قومي جرګې نه مخکې پرې کومه پرېکړه نه وه شوې.
دوه جرګې وې، یوه د وده څلوېښتو پنځه څلوېښت کالو پټ نه وه مړي سره پکې شوي وو. د هننه په دې خبره روغه جوړه وشوه. بله یو زنانه قتل شوې وه، په دې کښې ډېرې حکومت هلې ځلې وکړې، خلکو ولسونو د حکومت د لارې نه دغه نه شوه. الله پاک دغه سړي پنځه مسلمانان پرې راټول کړل. هغه د زنانه مسله چې وه هغه هم نن ابلاغ شي او جوړ جاړی وشي، د واقعه پرې وشي، دا هم سره حل کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د خپلې یوې سروې پر مټ ویلي چې خلک د دولت د عدلي او قضایي ادارو په پرتله پر قومي جرګو ډېر باور لري. د دغه بنسټ سروې ښیي چې په دولتي محکمو کې د فساد د شتون له امله خلک پر دغو ادارو لږ باور لري. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ په دې اړه خپل راپور په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې نه دي لا 10,000 ښځو او نارینهو سره د مرکو پر مټ چمتو کړی دی. په دغې سروې کې 55% مرکه کوونکو ویلي چې په غیر دولتي محکمو په متوسط ډول یا ډېر باور لري، خو پر غیر دولتي محکمو یې د باور کچه 30% ده. د سروې موندنې دا هم ښیي چې 50% خلک د طالبانو پر محکمو هیڅ باور نه لري. په سروې کې دا هم راغلی چې فساد لامل شوی چې پر دولتي محکمو د خلکو باور لږ او د طالبانو پر هغو ډیر شي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ څېړونکي ناصر تیموري په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
این سروی نشان میدهد اعتماد مردم
دغه سروی خی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پر قضایي قوې د خلکو باور کمزوري شوی دی، او دا لامل شوی چې خلک غیر رسمي محکمو په تیر طالبانو ته مخه کړي. باور موندل یو اوږده پروسه ده، او سترې محکمې ژمنه کړې چې د علني محاکمو کچه لوړه او له خلکو سره اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی تیموري وایي دغه سروې په 2013 کال کې پای ته رسېدلې وه، خو د سترې محکمې تحلیلونه او د سترې محکمې د نظر په څرګندونو کې ځنډ لامل شو چې خپرېدلې وځنډېږي. د دغه راپور لیکونکي باور لري چې په قضایه قوه کې د فساد شتون او د مجرمینو د مجازاتو لپاره د قانون په پلي کولو کې د رسمي عدالتي سیستم کمزورتیا د دې لامل کېږي چې خلک د طالبانو محکمو ته چې سخت بدني مجازات پکې دي ورمخه کړي. آزادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د قضایه قوې نظر هم ولري، خو مسؤلین یې خبرو کولو ته حاضر نه شول. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا آکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه ورکړې ده. د پوهنتون پرون د جولای په 6 نیټه وویل چې واکسین بې خطره دی، او د بدن د معافیت سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو کوي. د دې ویروس د خورېدو له پیله تر اوسه ساینس پوهانو د کورونا ضد واکسین په اړه داسې نتیجه کله هم نه وه اخیستې. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سلګونه میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو خبر ته په تمه دي. په دې موده کې د نړۍ ساینس پوهانو ډېرې هڅې وکړې، خو سل په سلو مثبته نتیجه یې نه وه لرلې. د بریتانیا د آکسفورډ پوهنتون د جولای پر 6 یو هیله بخښونکی خبر خپور کړ چې وایي د دوی د واکسین تطبیق پر شاوخوا 1,000 او طلبه کسانو بې خطر وو، او په وینه کې د سپینو کرویاتو د ډېرېدو لامل کېږي چې له کورونا ویروس سره مبارزه کوي. د آکسفورډ پوهنتون متخصصینو په خبره لا تر اوسه وختي دی چې ووایي دا ازموینه په بشپړ ډول بریالۍ وه، ځکه دا واکسین باید پر لا ډېرو کسانو وازمویل سي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. دغه واکسین چې پر څه باندې 1,000 کسانو ازمویل سوی ښیي چې په لومړیو پړاوونو کې د بدن ایمنی سیستم ته د ویروس پر وړاندې د مقابلې روزنه ورکوي. په دې واکسین کې ځینې جانبي عوارض هم لیدل سوي چې خطر نه لري او ژوند نه ګواښي. د دوشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو د اجرایوي رئیس مایک راین د آکسفورډ پوهنتون لخوا د کورونا ویروس پر وړاندې د واکسین تطبیق یو مهم پرمختګ وباله.
We do welcome the study and congratulate our colleagues at the Oxford University.
دوی د دې مطالعې هر کله کې او په اکسفورد په هنتون کې خپل همکارانو د واکسین ډلې او پرته له شک د استرازینیکا شرکت همکارانو ته مبارکي وایم چې د معلوماتي شریک کړل. واکسین پر څه باندې زرو سالم وګړو چې عمرونه یې لا 350 کلونو پورې وو تطبیق شو او هیڅ ډول جانبي عوارض چې مخکې وړاندوینه کېده نه درلودل. یوازې لږ لرزه د بدن او په ځینو مواردو کې د سر درد لیدل د روختیا د نړیوال سازمان دغه چارواکي دغه راز وویل چې شپږ ویشت ډوله واکسین دوی ته تر اوسه رسېدلی دی. اوس مهال په بېلابېلو هېوادونو کې سختې ارزونې او څېړنې دوام لري چې د کرونا ویروس سره مقابله وسي. د دوشنبې په ورځ په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 4.5 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې ناروغۍ څخه تر مړو شمېر هم تر څه باندې 6,00,000 کسانو اوښتی دی. تر اوسه په نړۍ کې تر 8 میلیونه ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته سوي وو بېرته روغ سوي دي. د امریکا متحده ایالات، برازیل، هند او روسیا هغه هېوادونه دي چې په دې ویروس د اخته کسانو شمېر پکښې تر نورو ډېر دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو موټر بم حمله کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. رولاند کوبیا ویلي دي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وکړې او ویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون ورکړ او ویې ویل چې په دې برید کې 9 سرتیري ټپیان شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. متحدو ایالاتو 11 نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې زیاتې کړي دي. دا اقدام په شنجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمریناتو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو د پیل هدف په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګښت دی.
دا ژوند رنگونه.
سلام ورو رانم دي چلے
نوم اکبر د پکتیا ولایت سمکنه ولسوالۍ اوسیدونکو کمپل هلارتان قیمت کابل.
څومره موده کیږي چې دغه دکان کې کار کوي؟
تقریبا 2 کاله کیږي چې دا کاروبار د دکان کې کوم.
لکه د کاروبار په اړه راته وایي دغه د چی شي دکان ده؟
ما خپل دلته مواد خیاطی دي، خو د ایرانم کاروبار کوي. غدي فرافین تیل دي چې غدي کشمش یې کوي استعمالي او د سر تیل روغن تیل دغه جوړیږي. دې کاروبار میدم او خیاطی ترونم لرم بکرم او د پردو سامانونه ټولر سره
دا په عمده ډول خرڅوي کا پرچون
پرچونم خرڅوم د پرشنم خرڅوم یو په عمده پرشي چې د کفایت نه کوي خلکو د پرشنونو مجبور چې پرچون پرشي څنګه ور سره وکړي پرچون پرشي ور سره کوو فائدہ لري کوي عمده پرشي ته کینو خلک غریبان دي اوس لمسبه پیسې نشته دي عمده پرشي زور څوک نه لري نو په دې خاطر وړو چې پرچون پرشي هم کم کم ور سره کوم د پرشي څوک راځي مته دکاندار نه دی غو ته عمده پرشي ورکو بیا
د ټوک په اړه ته وایي چې دغه ټوک چې تاسو کوم دلته خرڅوي ډیرې د کم هیواد ناراضي
مونږ خپل کاروبار مې د خیاطی مالونه مې چې د ټول دي چین نه دی مخکې مې دوري وکړ چې رقم فرافین تیل راوړم چې هغه کشمش وی او د سر روغن ته جوړږي هغه به د ایران نه راوړم او د چین نه راځي او د ایران نه راځي خو د ایران نه مونږ ته بیا لکه اقتصادي تمامېږي دغلته خلکو د پاره مې د اقتصاد د اقتصادي تمامېږي او د مونږ د پاره خدي بازار خلل او د هند هم راځي
بیا د سر تیل خو دلته نه وینم هغه چیرته خرڅوي
مونږ چې مونږ د ایران نه مطلب هم در روغن د تلفرافین به دغلت فابریکې دی فابریکو ته ورکو شرکتونه کار کوي هغه به تیل جوړي به نور وړو وړو دکانو ته ورکی پرچونه اومده یا بیا خرڅوي هغه فابریکې ورته جوړي کړی دی
په لاندو کې پورستیو کې راته وایي چې ستاپ کار کې څو سلنه کمواله راغله
لمه په کار کې خو غوځ د فکر د په چین ته مطلب دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد وزخامت من یو ځلی چین ته تلم ما به مال یو لک ډالر یو نیم لک ډالر مال را بارولو یعنی وځ د کرندین شو تقریبا شپږ میاشتې کې و مې اته میاشتې پر شوی چې ما چین ته تلل ما کوم مالونه مې چې مخ کې راوړي دغه مالونه مې تر اوسه پورې تقریبا زیات مالونه پات تر اوسه پورې هغه مالونه بازار ته نه وتلي نو دې مشکلات دغه نه دي چې مطلب چین ته نشته مال نشه په دې مشکل دغه دي چې اقتصاد ضعیف شوی د کرندین خلکو وهلو بیرون مالونه زیات خپل چا چې د پرشانو مطلب چا چې کمی کمی یو لک دوه لک درې لک روپۍ سرمایه لرله کاروبار یې کوله هغه پیسې ټولې کرندین کې خپل کاروبار یې ونه کړو اوس هغه خلک ټوله بې سرمایه شوي دي نو زموږ مالونه اوس همدغلته دوکانو کې ځای په ځای پاتې د افغانستان دولت اقتصاد بیخي اوس ضعیف شوی دی بیخي کم شوی ده
په دې هیله چې ستونزې مو حل شي له تاسو نه ډېره زیاته مننه
قربان خدای مو ژوندي لره مننه ډېره